یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعته ده. نن سه شنبه ده، د ورځې اسنبلې دیرشمه د سپتمبر 28مه. طالبانو د سوداګری او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوو وزارتونو لپاره نوي مرستيالان اعلان کړل.
دا وسم چې موږ لیست کوم اعلان کړ، تر ډیره حد پورې مسلکي کسان په نظر کې نیول شوی دي.
په ننګرهار کې بیکاری زیاته شوې،
کارونه نشته، ژوندونه نشته، یا به زه ورځ زه بس عدالاري خرڅم خپل خو مزل کوا غشتني.
په خوست کې معلول او د شهیدانو د کورونې غړي هم شکایت لري.
موږ ډېر غریبونه بیچاره یو، هیڅ شای نه لرو، دیو بل محتاج خلکو ته ملسونه نیولې دي.
په کاناډا کې د عمومي ټاکنو په نتیجه کې صدر اعظم جسټن ترودو بیا ګټون کوي ښکاري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې فونیز بحث خبریږي. صفی الله ستانکزی خبرونه په خبرونو پیلوي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی، د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په ژربه د نجونو ښوونځیو ته هم اجازه ورکړي. طالبانو په خپله کابینه کې د روغتیا او تجارت وزارت د سرپرستانو په شمول ځینې نوي کسان معرفي کړي دي. او تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې له اقلیمي بدلون او کورونا وبا سره د مبارزې لپاره نړۍ وهڅوي. بشپړ خبرونه. طالبانو په خپل کابینه کې ځینې نوي سرپرستان او مرستيالان معرفي کړل. نوردین عزیزی د تجارت وزارت او ډاکټر قلندر عباد د روغتیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی. پاتې او شمیر کسان هم د یادو وزارتونو د مرستيالانو او ځینو نورو ادارو د مشرانو په توګه ټاکل شوی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه وویل،
دا وسم چې موږ لیست کوم اعلان کړ، تر ډېره حد پورې مسلکي کسان په نظر کې نیول شوی دي. وهانو ډاکټر صاحبان مسلکي مدارو ته معرفي شوی دي. د دې هم کوشش کوو، خدا سره کله به اداره مسؤوله کیږي. دا بعدي اقدامات دي، ان شاء الله د موږ مشرانو لخوا به تصمیم ونیول شي.
تر دې مخکې طالبانو د تقریبا ټولو وزارتونو لپاره سرپرستان معرفي کړي وو، خو دغه کابینه له پراخو انتقادونو سره مخ شو چې د اقلیتونو، ښځو او مسلکي کسانو د ګمارنې اصل په پام کې نه دی نیول شوی. د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې هر څومره ژر چې کیږي د نجونو د ښوونځیو اجازه به ورکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې خبری کنفرانس ته وویل چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره په طرز العمل باندې کار روان دی، څو نجونې په مسؤوله توګه باندې خپلو ښوونځیو ته روانې شي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د همدې شنبې پر از اعلان وکړ چې هلکان د ښوونځیو ته ستانه شي، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو په تړاو یې څه نو ویلي. د طالبانو لخوا د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستې په موضوع باندې ګڼو فعالانو تند انتقادونه کړي دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې نړۍ له اقلیمي بدلون او کورونا وبا سره د مبارزې لپاره وهڅوي. د ملګرو ملتونو شپږاویایمه عمومي اسامبله نن په نیویورک کې پیلېږي. بایدن به دا هم وایي چې د پاسنیو ستونزو د هواري لپاره به د امریکا په مشرۍ د ډیپلوماسۍ دوره پیل شي. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي فرانس پرس ته ویلي ښاغلی بایدن به له چین سره د سړې جګړې د مخنیوي په اړه هم وغږیږي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې د بایدن د افغانستان په تړاو په خپلو خبرو کې یادونه کوي چې د افغانستان د جګړې پای ته رسول د امریکا د اغیزمن او هدفمند باب پرانسته ده. هندي چارواکي وایي نږدې 3000 کیلوګرامه هیروین چې له افغانستانه انتقال شوی و د هند په یو لویدیز بندر کې کشف او ضبط شوی دي. د فرانسې خبری آژانس د هندي چارواکو په حواله د دغو هیروینو ارزښت 2.2 میلیارد ډالر اټکل کړی. د دغو هیروینو د انتقال په تور دوه هندیان نیول شوي. د هند ګمرکونو استخباراتي ایجنسۍ DRI د دوشنبې په ورځ ویلي په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستانه بار او د هند د ایران د یو بندر له لارې د هند تر ګجرات رسول شوی و. د ایجنسۍ ویلي افغان اتباع هم په دې قضیه کې ښکیل دي، ولاتر اوسه پوری ندی نیول شوی. هندی چارواکو ویلی په احمد آباد، ډیلی، چنای، ګاندی دام او د ګجرات په مادوی کې د دې قضیې څخه وروسته تلاشي او څیړنې پیل شوی. افغانستان په نړۍ کې د هیروینو د تر ټولو لوی تولیدونکو په توګه پیژندل کیږي چې 80% هیروین تولیدوي. بیا هم له هند یو خبر ټاکل شوی. هند راتلونکي اکتوبر میاشت کې برته د کرونا وایروس د واکسینو صادرات او مرسته پیل کړي. هند په تیر اپریل کې وروسته تر دې دا کار ودرو چې په کور دننه پکې د کرونا مثبتې پیښې اوج ته ورسېده. د هند روغتیا وزیر منسوخ مندویا ویلي د هندیانو واکسینول به د حکومت د یو لومړیتوب په توګه پاتې وي، خو یوازې اضافي واکسین نورو ته لیږي. هند ته د نړۍ په کچه د واکسین د لوی تولید ځای په سترګه کتل کیږي، او د روغتیا وزیر ویلي اکتوبر میاشت کې به د دوی د میاشتنی تولید کچه 300 میلیونه دوزو ته ورسیږي. او په کاناډا کې د رسنیو وړاندوینې ښیي چې د صدر اعظم جاستین ترودو ګوند به په نننیو ټاکنو کې ډېرې څوکۍ وګټي. د وړاندوینو له مخې رایه ورکوونکو لیبرال ګوند بریالی کړی، خو لا هم معلومه نه ده چې دا ګوند به پارلمان کې اکثریت وګټي چې د اپوزیسیون له ملاتړ پرته خپلو هیلو ته ورسیږي او کنه. تر ترودو تر دا مهال د داسې حکومت مشري کوي چې پارلمان کې کمې څوکۍ لري. دوی د قوانینو د پاس کولو لپاره د نورو ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري. جاستین ترودو تېره میاشت ویلي وو د کرونا وبا پر مهال خلک محافظه کاره حکومت نه غواړي. له ټاکنو مخکې نه در پښتنو خودلی و چې ترودو به د محافظه کارانو له مشر ایرن وټولی سره موازی مخ ته ولاړ شي. د ځینو راپورونو له مخې د کاناډا د حکومت د ښځو او بشري چارو اوسنۍ وزیر مریم منصف چې په خټه افغانه ده په ټاکنو کې نه ده بریالی شوې.
خبرونه مو له ازادي راديو نه واوريدل. تفصيل زموږ پر ویب سټ لوستلی سي ازادي راديو دات کام يا هم ازادي راديو ټکي او ار جي. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. طالبانو د سوداګري او روغتي وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوو وزارتونو لپاره نوي مرستيالان اعلان کړل. د دې ډلې لخوا د ایسای ملي ادارې، اولمپیک ملي کمیټې او د اټومي انرژي ریاستونو لپاره نوي رئیسان هم ټاکل سي دي. طالبان وایي چې هڅه کوي په نوو ګمارونو کې مسلکي توپ ته پام وسي، خو بیا هم په دې زاګو مارونو کې کومه شزه نه تر سترګو کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو په یو تازه پریکړه کې نور الدین عزیزی د صنعت او سوداګرۍ او قلندر عبادی د روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان ټاکلی. د دې دوه وزارتونو په ګډون وو نور وزارتونو ته بیا هم نوي مرستيالان ټاکل شوې دي. په دوی کې دوه هغه کسان دي چې وړاندې د طالبانو له لیست څخه غورځول شوي وو، د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارت مرستيالان. طالبان مولا عبدالقیوم ذاکر چې په دې ډله کې ډېری ریخي لري د دفاع وزارت د مرستيال په توګه ټاکلې. دغه ډول صدر مولا ابراهیم د کورنۍ چارو وزارت د امنیتي مرستيال په توګه ټاکل شوی. د دې دوه کسانو د نه ټاکل کېدو په اړه باندې وړاندې هم د طالبانو په لیکو کې نیوکه راپورته شوې وي، خو د دې سربیره د سوداګرۍ وزارت لپاره دوه مرستيالان هم ټاکل شوی. محمد بشیر د دې وزارت د لومړی مرستيال او همدارنګه محمد عظیم سلطان زاده د دویم مرستيال په توګه ټاکل شوی دي. د روغتیا وزارت لپاره هم عبدالباری عمر د مرستيال په توګه ټاکل شوی دی. محمد حسن غیاسی هم د دویم مرستيال په توګه غوره شوی دی. طالبانو د اولمپیک ملي کمیټې لپاره هم سرپرست ټاکل او نظر محمد مطمئن شي وړاندې د رسنیو په برخه کې فعال وو. د دې کمیټې رئیس غوره کړی دی. د اوبو او برېښنا وزارت لپاره بیا مجیب الرحمن عمر د مرستيال په توګه ټاکل شوی دی. طبيب پیخو ته د رسیدو په چارو کې بیا غلام غوث د مرستيال پتوګه غوړه شوې ده. همدارنګه محمد فقیر د احصایی د مرکزی ادارې د سرپرست پتوګه باندې ټاکل شوې ده. ګل محمد د سرحداتو وزارت د مرسیال پتوګه او همدارول زرین کوچي بیا د دې وزارت د دویم مرسیال پتوګه ټاکل شوې ده. هر سال اخروټه بیا د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د مرسیال پتوګه او ډاکټر لطف الله خیرخوا بیا د لوړو زده کړو وزارت د مسلکي مرسیال پتوګه ګمارل شوې دي. امدارنګه د اټومي انرژي د رئیس پتوګه نجیب الله غوړه شوې ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستيال او ویان په کابینه کې د نیو کسانو د ګمارنې په اړه باندې وویل چې تر ډیره حد مسلکي او وړتیا په نظر کې نیول شوې ده.
کوشش کوي چې د خلک راځي چې هغه ډیر ښه کار کولای شي، ښه خدمت کولای شي وادوالو ته، په دې باندې کار روان ده. دا اوس هم چې موږ لیست کوم اعلان کړ تر ډیره حد پورې مسلکي کسان په نظر کې نیول شوې دي او د مختلف اقوامو خلک هم درته د هزاره ورونو نه د نور ورونو نه هم پوهانو ډاکټر صاحبان مسلکی ادارو ته معرفي شوې دي. د دې ستام کوشش کوو
که څنګه طالبان ژمنه کړې وا چې په راتلونکي کې به خزو ته یو شمیر چوکۍ په نظر کې ونیسي، ولی بیا هم په نویو اعلان شویو کسانو کې هم هیڅ خزه په پام کې نه ده نیول شوې. طالبان زبیح الله مجاهد ژمنه کوي چې د خزو لپاره مهمه چوکۍ په نظر کې نیول شوې، خو په دې اړه باندې ډیر جزئیات ورن کړل. طالبان وایي همدا ډول په خپل نننی کانفرنس کې د افغانستان د سوداګرۍ او د دې ترخوایې په نړیواله کچه د ډلې د مشروعیت او نه پیژندلو په اړه هم خبرې وکړي. خغل مجاهد له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې رژیم په رسمیت وپیژني او ترخوایې د افغانستان کنګل شوې پیسې بیرته خلاص کړي. طالبان همدا ډول خزو ته د کار او نجونو ته د زده کړو د اسانتیا او په برخه کې ډاډ ورکړه. وی ویل چې ډیر ژر به په دې برخه کې لازمي لارښوونې او همدا ډول نور اقدامات وشي.
په راپور کې مو وردل چې د طالبانو حکومت د سوداګری او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوو نور وزارتونو لپاره نوي مرستیالان اعلان کړل. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن په دې باب یو کانفرنس ته ویل چې دوی په دې ډول هڅه کړې چې مسلکي توپ ته پام وکړي. د طالبانو پر درې دیش کسیزه کابینه چې د سپتمبر پر ومه اعلان شوه ډېر انتقادونه وسول چې یو شزه هم پکې نسته او د کتونکو په باور تر ډېره د طالبانو وتلو څیرو ته پکې ځای ورکول شوی دی. په دې کابینه کې هم هغه څیرې شامل دي چې نمونه یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یا هم د امریکا په تور لیست کې شامل دي. د پانتون استاد عزت الله پیژند را سره په مستقیم تماس کې دی. پیژند صاحب، خبرونې ته شرق لاست، ستاسو نظر څه دی چې په دې تازه ګمارونو کې څومره مسلکي توپ ته پام شوی دی؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم کافی نه دي. له بده مرغه موږ وخت د لاس ورکوو او هیواد په یو داسې حالت کې نه دی چې موږ پر دغه موضوعاتو باندې چې هغه وار د مخه باید فکر پر سوی وای او غور پر سوی وای، په دغه باندې وخت ضایع کو او لیستونه بدل را بدل کو، خو بیا هم نه د ملت او نه د تخصص متخصص کسانو او نه هم د نړیوال ټولنې غوښتنې او معیارونه پوره کو. زه فکر کوم دغه شان دغه معیارونه باید مخکې په پام کې نیول سوي وای. اوس دوی د ځینې فشارونو د وجې څخه دغه لیستونه بدلی را بدلی او متاسفانه نتیجه به تر ډیره پورې مثبت نه وي او موږ نور لومړیتوبونه لرو چې پر هغه باندې د دې پر ځای باندې چې پر لیستونو باندې کار وکړو، پر هغه باندې مستقیما د عمل ډګر ته داخل سو او دغه اوسنۍ حالت چې د افغانستان خلک پکې قرار لري د دغه حالت څخه باید وایستل سي. نو زه ډېر ورته خوشبینه نه یم. دوی باید په دغه برخه کې وار د مخه باید یو معیار ټاکلی وای. اوس ملت تر ډېره پورې دې ته منتظر نه دی چې څوک راځي پر کوم چوکۍ باندې کار کوي، هغه نتیجه غواړي او نتیجه په دغه رقم باندې موږ نسو ترلاسه کولای. ملت ډوډۍ نه لري، ملت کار غواړي، ملت مصروفیت غواړي او ملت یو سالمه فضا غواړي چې هغه کې دوی زده کړې وکړي. نو زه فکر کوم دا د څخه موږ ډېر لري یو. متاسفانه په دغه برخه کې ډېر د خوشبینۍ څرک نه لیدل کېږي.
په دې تازه اعلان سو کسانو کې هم یو شزه نه تر سترګو کېږي، دا څه څرګندوي او نړیواله ټولنه به څه فکر کوي چې په دې برخه کې څه عکس العمل وشي؟
نړیوال ټولنه خو وارد مخه خپل معیارونه ورته ټاکلي دي او هغه معیارونه دي چې هغه په جمهوریت کې په پام کې نیول شوی و. په همدې خاطر باندې نړیوال ټولنې په ټوله معنا باندې د جمهوریت سره کار کوي او د هغو سره خپل ملاتړ لازم ملاتړ چې مثلا د نړیوال بانک ملاتړ درلودي، د سترو نړیوالو ادارو ملاتړ درلودي. نو اوس که طالبان غواړي چې هغه معیار باندې ځان عیار کړي، زه فکر کوم دا به ډېر مشکل وي. دوه ډېر مهم موضوع په دغه برخه کې مطرح کیږي. هغه ول دا دي چې زه نه پوهېږم چې طالبان به په دغه برخه کې د تصمیم نیونې څومره خپلواکي او هغه هیوادونه چې د طالبان سره په کلونو کلونو مرسته کړې ده هغو ته امن په تنځایونه ورکړې و، د هغو کورنۍ هلته دي په یو ډول یرغمل دي او مستقیم کنټرول د دوی پر تصمیم نیونه پر د دوی پر تصامین باندې لري. هغوی به څومره اجازه ورکړي چې دغسې یو پلیټ فارم یو داسې یو چوکاټ رامنځته شي چې هغه د افغانستان د خلکو مستقیمي او بنسټیز غوښتنې په پام کې ونیول سي او د دې ترڅنګ د نړیوالې ټولنې غوښتنې په پام کې ونیول سي. زه فکر کوم چې دا به ډېره مشکله وي او طالبان هم د ذهني لحاظه تر کومه ځای پورې چې موږ مطالعه کړي دي دغه شي ته جوړ نه دي. هغه په هیڅ وجه باندې دوی ذهنا داسې جوړ نه دي چې یو یو میرمن جراسي هغه د یوې ادارې په راس کې وټاکل سي، هغه څومره مسلکی او متخصص وي او بیا هم دی فکر کوم دغه د دې ځنیا داسې جوړ چې دغه ته دوی نه دي آماده چې مثلا یو څوک یو طالب چارواکی دي د یو میرمنې تر لاس لاندې کار وکړي. په دا ځل کې چې دا د اوس د نړۍ او د اوسنۍ پرمختګ او د اوسنۍ ټکنالوژي د ودی او د اوسنۍ د نړیوال ټولنې سره د اوسنۍ راکړي ورکړي معیارونه دي. موږ باید که غواړو که نه غواړو دغه ته شان ته باید موږ ذهن آماده اوسو که نه موږ به منځوي حالت ته ځو او په دا بے معنی کشمکشونو کې د لستونو پر اړولو بدلولو او په عدلون بدلون کې به مصروف یو او اصلي کار به څخه پاتې.
په زمین کې طالبان ویلي دي چې په تازه ګمارونو سره یې د اقلیتونو شمولیت هم پام کړی دی. څه فکر کوي چې د یو یا دو کسانو ګمارونه د نورو اقلیتونو او ډلو ټاپلو حق پر ځای کولای شي؟
تاسو وګورئ دا کسان چې اوس په راس کې راغلي دي د دې څخه دا معلومیږي چې هغه خبره چې ما مخکې وکړه د دې د تصمیم نیول په برخه کې خپلواک نه دي او متاسفانه یو بل پټ لاس دی چې پر دې باندې مستقیم کنټرول لري او هغه داسې یو هیواد دی زموږ ګاونډي هیوادونه دي چې هغه له بده مرغه دا څلوېښت کاله زموږ د هیواد د ناورین تر ټولو ستر فکټورونه وه او ستر لوبغاړي وه. که ستاسو یاد دي کله چې دوی دا لیست اعلان کړي د دې څخه مخکې یو څو قدمه مخکې ولاړ شو دوی چې کله کابل ونیوي دوی همدغه د ټول شموله حکومت جوړېدو یا د ټول شموله کابینې د جوړېدو اوازې خپرې کړلې او ملت او خلکو ته او نړیوال ټولنې ته یو څه هیله ورکړله چې که موږ صبر وکړو خیر په دې باندې ارزي چې یو ټول شموله حکومت به دې اعلان کړي. او کله چې دوی دغه د لومړي کابینې لیست اعلان کړي ولیدل سوه چې ټول شموله اصلا نه ده بلکې د ملا شموله یو کابینه ده. نو بیا چې د دې څخه پوښتنه وسول دی استدلال دا کوي چې د ټول شموله څخه معنا دا نه ده چې هر څوک به په دې کابینه کې هر قوم به په دې کابینه کې داخل وي. زموږ د ټول شموله څخه هدف دا دی چې یعنې هغه کسان چې د دوی په اصلاح سره جهاد یې کړی دی او په دا شل کالو کې دوی قرباني ورکړی دي او د افغانستان د جمهوریت پر وړاندې باندې جنگیدلی دي هغو ته باید موږ امتیازات ورکړو همداسې وکړله. نو کله چې فشارونه ورباندې زیات شوله بیا اوس دوی غواړي چې په نامه باندې مثلا د یو قوم او بل قوم څخه دوی یو څو کسان را داخل کړي. نو زه فکر کوم دوی په خپل قول کې صادق نه دي او په دغه توګه باندې غواړي چې وخت ضایع کړي. که په دا رقم باندې موږ مخته ولاړ شو زه فکر کوم موږ ډېر امیدوار نسو کېدلی او دوی وخت په وخت باندې خپل دریز بدلوي. هغه معیارونه چې نړیوال ټولنه او هغه ستونزې چې د افغانستان خلک یې لري په دغه رقم باندې په دغه منول باندې موږ نسو کولای چې نتیجې ته ورسیږو.
ډېره مننه د پوهنتون استاد عزت الله پیژند و چې د طالبانو د نویو ګمارونو په اړه یې را سره خبرې کولې. طالبانو د سوداګرۍ او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرست وزیران او د نهو وزارتونو لپاره نوي مرستیالان اعلان کړل، خو په دې تازه لیست کې هم د یوې ښځې نوم نه تر سترګو کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت له ترکیې غوښتي چې له دغه هیواد سره هر اړخیزو مرستو ته دوام ورکړي. د کرنې وزارت سرپرست مولوي عبدالرحمن راشد نن د افغانستان لپاره د ترکیې واویا ودانیز شرکت مسؤول براق انسال سره د کتنې پر مهال نوموړي وغوښتل چې هیواد دې خپلې پروژې په ځانګړي ډول د کرنې په برخه کې عملي کړي. وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دغه ناسته کې ښاغلی انسال په خپلو خبرو کې له افغانستان سره د ترکیې پانګوالو د هر ډول همکاریو ژمنه کړې او ډاډ یې ورکړی چې هیواد به له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. په خبر پانه کې راغلی په دغه ناسه کې د کرنی وزارت مرستیال مولوی فضل ربی فضلی ویلی چې افغانستان د سوداګرۍ له نظره له ستونزو سره مخ دی او په وینا یې یوازینې لار چې پرې اتکا کېږي هغه کرنه ده. د افغانستان د کرنی او مالدارۍ وزارت وایي افغانستان د مهال کمزور اقتصادي وضعیت سره مخ او د بیوزلۍ په ټیټه کچه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان د وګړو نیمایي برخه کافي اندازه خوړو ته لاسرسی نه لري او دا حالت خوشنونکی بللی. د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي ک صرافانو مالی ستونزې هواري نشي دوی د فعالیتونو درولو ته اړ شي. د افغانستان د صرافانو د سراسري ټولنې مرستيال حاجی دادګل نن ازادي راډیو ته ویل د افغانستان بانک لخوا لا هم د دوی ستونزې نه ده هواره شوې. نو موري ویل بانکونه صرافانو ته په اونۍ کې 60000 افغانۍ او یا $200 ورکوي چې د چاري د صرافانو کارونه له خند او ځان سره مخ کړي دي. د افغانستان بانک دا پریکړه په داسې حال کې کړی چې د افغانستان ډیره پانګه د نړیوال بانک لخوا کنګل ده. په افغانستان کې د طالبانو په واکمنیدو سره IMF یا نړیوال بانک د افغانستان پیسې کنګل کړي چې له دې امله بانکونه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واتي افغانۍ 50 پوله، یو یورو 102 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 111 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 508 افغانۍ.
وړاندې شي چې د کاناډا د صدر اعظم جستن ترودو لیبرال ګوند په پرونیو ټاکنو کې تر نورو مخکې دی.
په کاناډا کې د رسنیو وړاندوینې ښیي چې د صدر اعظم جستن ترودو لیبرال ګوند به په پرونیو ټاکنو کې ډېرې څوکۍ وګټي. د وړاندوینو له مخې رای ورکوونکو لیبرال ګوند بریالی کړی، خو لا هم معلومه نه ده چې دا ګوند به په پارلمان کې دومره اکثریت وګټي چې په خپلواک توګه کابینه جوړه کړي او کنه. ترودو دا مهال د داسې حکومت مشري کوي چې پارلمان کې کمې څوکۍ لري. دوی د قوانینو د پاس کولو لپاره د نورو ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري. جستن ترودو تیره میاشت ویلي وو د کورونا وبا پر مهال خلک محافظه کاره حکومت نه غواړي. له ټاکنو مخکې نظر پوښتنو ښودلې وه چې ترودو به د محافظه کارانو له مشر ایرن ووتولي سره موازي مخ ته ولاړ شي. ترودو د کورونا او بعد مدیریت او لدې کبله درامنځته شوو اقتصادي ستونزو له امله له نیوکو سره مخامخ دی. د کاناډا فدرال ټاکنې پرون دوشنبه ترسره شوې او میلیونونه کسانو پکې خپلې رایې وکارولې. پر دې ټاکنو شاوخوا 600 میلیونه ډالر لګښت راځي او ګټونکي د څلورو کلونو په مخه د کاناډا سیاسي مشري پر غاړه اخلي.
پننګرهار کې بیکاری زیاته سوي ده. نور حال په دې راپور کې
کشمیر خان د ننګرهار اوسیدونکو او د یو ویلس کسیز کورنۍ یوازینې سرپرست او د نفقې ګټلو وسیله ده. کوم چې د نوموړي په خبره هر ورځ د جلال آباد ښار ته د کار روزګار په تمه راځي، خو له یوې میاشتې راهیسې ماخام تش لاس کور ته ځي. د کشمیر خان په خبره کار روزګار نشته او د بیروزګارو خلکو شمیر له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته مخ په زیاتېدو ده.
دا دوه میاشتې اوسه دی ټول هم پکې درې ورځې کار نه کړی، قرضونه راخلو کړو، حالات هم خراب دي. کار نه زړه مو خوږېږي، څه وکړو؟ نو بس کارونه نشته، ژوندونه نشته، یا بس دوه ورځو بس د لارې خرڅم په خپلو خو مزل کوه.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار ته نه یوازې د دغه ولایت بلکې له نورو ولایتونو هم د کار روزګار لپاره ځوانان او مشران راځي چې ډېری یې د لارو د کرایو د نشتوالي له امله د ښار په واټونو او تفریزایونو کې شپې تیروي. دوی وایي د نوي نظام پر اتک سره د ټولو خلکو کاروبار ټکنه شوی چې لامل یې بیروزګاری ورسته تر بلې مخ په زیاتېدو ده. په څلور لارو کې ولاړ دغه بیروزګار خلک چې ډیری ځوانان دي او د کار په انتظار ستړي شوي وایي بیکاری نور ترې د ژوند لوري غلط کړي او حیران کړي دي. 25 کلن عمر د لغمان ولایت اوسیدونکی دی، کوم چې له درې ورځو کور ته د کرایې د نه درلودلو له امله نه دی تللی. د غواړي چې د بیروزګاری د مخنیوي لپاره د بیارغونې او نورو برخو کې بنسټیزې پروژې پیل شي، څو خلک پکې په کار بوخت او له فقر او بیوزلۍ وژغورل شي.
قرضدار یاره په هر یو کور کې چې د کم از کم د هغه دي سرمایه چې کالی مالی بسترې د خلکو دي تر 60000 15000 روپۍ پورې دی، هماغه 15000 روپۍ سامان پورې مسنخته دی. یو یو بازار ته وباسي خرڅې هغه په پیسو باندې ځان ته وړو والی یا غوړی والی بس واتو ورځی کارو کې بیا بازار ته مسره شي سرګردان لاله هاند بدل ته په چوکونو کې ګرځي به ته ماخام نه وخت کور ته ځي وختین پلان شم دا اوس د ایران مجزه کور ته لاړ شم ما سره نه غوړی امکان نشته نه د وړو امکان نشته
څلويخ کلن قادر خان بیا وایي په ټول عمر کې فکر نه وکړی چې دا ډول بیروزګاری ورځي او سختې به پرې راسي د ځوانانو ته د دوامدارو کارونو هیله لري او اندېښمن دی چې که حکومت د بیروزګارۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره نه کړي نو د هیواد وګړي به لا له سختې بېوزلۍ سره مخ شي
دولتي پروژې ټولې بندې دي ما خپل مخکې د پروژو کې به مې کار کولو شرکتونو والا سره اوس هغه ټول بندې چارې او ته زنګ وهو نشته چې شي
حکومت باید په اول قدم کې د ارزانۍ راولي تجاران سره وغږیږي چې افغانستان خلک غریب دي گزاره وکړي ګمرکاتو باندې وغږیږي چې مسؤلې کم
په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان لدی ډلې تاج محمد تمکین په هیواد کې د بیروزګارۍ او د فقر د مخنیوي لپاره له حکومته د اوږدمهالو پروژو ترڅنګ د حرفوي زده کړو د مرکزونو د پرانیستل کېدو غوښتنه کوي ښاغلي تمکین له پانګوالو هم غوښتل چې خپلې پانګې دې د بهرنیو هیوادونو پر ځای په خپل هیواد کې مصرف کړي څو د بیروزګاری مخنیوي وشي
اوږدمهاله توګه که چېرته په ننګرهار ولایت مختلف ولسوالیو کې د قالین بافۍ یا نجارۍ سنټرونه جوړ شي د حرفوي زده کړو اوږدمهاله طرحه که چېرته په ټولو ولسوالیو کې عملي شي او 1500 ته شپږ شپږ سوه ته کار یا نورو حرفوي زده کړو په سنټرونو کې چې باید جوړ تقریبا په سلګونه به زرګونه کورنۍ به د عوایدو څخه برخمنه شي همداشان په زراعتي اقتصاد کې هم د خلکو تشویقول په کار دي سنتي ټولنه موږ لرو په ننګرهار کې په بالخصوص په اطرافو کې چېرته عام خلک تشویق کړی شي چې په زراعتي برخه کې خپل کورنۍ اقتصاد تقویه کړي یا د مثلا د چرګانو د روزنه په برخه کې یا د نورو مواردو په برخه کې نو کېږي چې خلک د شته اقتصادي ننګونو نه بېغمه شي
له بیروزګاری د هیوادوالو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د جنوا په کانفرانس کې ګڼ شمېر هیوادونو له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ
نن ماپښین له 2 تر 3 بجو پورې د ځوان فکر 19 پروګرام کې د ځوانانو د پاره د کاري فرصتونو پر کموالی یا هم نشټوالی خبرې کوو په خوست کې معلولان او د شهیدانو د کورنۍ غړي له طالبانو او نړیوالو بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي
په خوست کې معلولین معیوبین او د شهیدانو د کورنۍ غړي له طالبانو او نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کوي او وایي چې د بیوزلۍ او غریبۍ له کبله یې ژوند له کړاوونو سره مخامخ شوی دی دوی زیاتوي نه پخوانی حکومت ورته د 2 کلونو معاشونه ورکړي او نه په اوس وخت کې کوم چا ورسره مرسته کړې ده د معلولینو یو شمېر استازو یادستونزې او غوښتنې آزاد رادیو سره شریکې کړې د معلولینو د یوې شورا مشر صاحب منګل وویل
د مخکاني معلولینو سه هیچا کومک نه دی کړی که نه وزارت وکړی نه یې معاش وکړی دی نه یې تنخواه وکړی په 2 کلو کې 3 کلو کې 1500 روپۍ وکړی اوس په بمینل نیمک دغه کو پم اسلامی امارات نه دغه کو چې دغه بې وزله مجاهدین معلولین ای دغه سا تاسو کومک وکوي دا ډېر په بد وضعیت کې دي دا کومک نه غوړو چې وی ورځ سوچ نه چې څومیک تماشا ولانی د بیمنل د میک صدر کم یو زنګړی کټونه د مالنین سره جوړ کی چې دوی ته کومک د خوراکي مواد کیږي ډېر په تکلیف یو بل اعظم دی لوڅور کړي د خپل سونه دی لوڅور کړي خپل سترګې دی لوڅور کړي دي نو د بیمنل چې میک صدر کومک ونه کی میک بشي په
د مساخیل ورسوالۍ اوسیدونکو بادشاه خان وایي معلولین نشي کولای د روغو کسانو په شان کارو مزدوري وکي
میک دا کاروبار کړی شو په خلو سونه ملان دي چې سترګې نشته چالو سونه نشته نو دا کاروبار نشي کړای چې کومه بچیون لري وړې خلخونې لري چې دوی چیرو ریکورد ته چې لوست نه یې پرا نه یې کور کړای شي او نه شي کړای کنه نو په اول قدم کې باید موږ سره مرسته وشي بیا د نور سره وشي موږ د هیله د اسلامي امارت نه چې دوی په نظر کې ونسي باندې منال په نظر کې ونسي د موږ سره کومک وکړي
د ماتون د ورغه کلی اوسیدونکو روپیا ګول وای کله چې چا سره مرسته کیږي نو په کلیو کې د بیوزلو معلولینو او حقيقي مستحقینو پوښتنه وشي
چې هر سړی ته توضیح کوي خور غریب کلی کې د پښتنه وکي د خور غریب د کونډې رنډې د مظلوم ول سره د کومک پکې مونږ ډیر غریبونه بیچاره یو هیڅ شای نه لرو دی وبل مختاج خلکو ته ملسونه نیولې دي په کور کې ګړډ بارو ځای نه لرو دغه دی وا هغه غوندې چې د څومره وخت کې مونږ ته تنخې نه درو کړي د غاری وبل تلوس نه سو
په خوست کې طالب چارواکي وایي دوی ته د معلولینو معیوبینو او د شهیدانو د کورنیو ستونزې او اړتیاوې معلومې دي او هڅه کوي هغوی ته د مرستې لارې چارې پیدا کړي د طالبانو لخوا په خوست کې د معلولینو عامر مولوی عبدالرحیم وویل معلولینو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې موضوع به هم تر چارواکو ورسوي.
دا خلکو ډیر کړیدلې دي، درې کوله پنځه کوله اگر څه نه دي، خو موږ کوشش کوو چې مسرونه دا لازم کو چې تاسو موږ سره مخه په دې باره کې کومک وکړو چې موږ د خلکو ته یو څه ورکړو.
سره له دې چې معلولیت